Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو ستړي مشه سار مو په خیر او نیکمرغه او ساده آزادۍ رډیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. آزادۍ رډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شیبې د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلې شي او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM 95.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم نننۍ خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلوو. د نیم ساعته خبری مجلې د سر موضوع دا ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره مخکې مهم شرط بللې او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی. نوموړي له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه کړې دي. خو پیل له خبرونو کوو. د څو نور مهمو خبرونو سره ټکی دا دي. قطر وای د افغانستان د امریکایي پانتون د 2 استادانو د خوشی کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 میلیونو یورو ته لوړې کړې دي. او د اوکراین پولیسو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ډلې په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولی. قطر وای چې د افغانستان د 2 امریکایي د افغانستان د امریکایي پانتون د 2 استادانو د خوشی کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. طالبانو د 3 شنبه پورز د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په ګډون د خپلو 3 جګپوړو غړو په بدل کې امریکایي کیونکینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې تختولي و خوشی کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو ویلي چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د خنې د دې اقدام هرکلی کوي. چارواکو ویلي چې کینګ او ویکس جرمني ته رسیدلي او هلته د امریکا په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. اسوشیټد پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکوي چې په جرمني کې د امریکا او استرالیا سفیرانو پرون له دې 2 استادانو سره د امریکا په یوه پوځي اډه کې وکتل. دا ملي اردو له سرتیری چې طالبانو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سر صلیب ته سپارلی و پرون په لښکرګاه ښار کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. په کابل کې د ICRC د عامه اړیکو مسؤول روبین واودو تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
The ICRC was approached by the parties.
خکیل ډلو له سر صلیب څخه وغوښتل چې د افغان پوز لس اسیر شوي سرتیری تسلیم شي او له نهر سراج ولسوالۍ څخه یې لشکرګاه ته انتقال کړي. ICRC یا د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د دې سرتیرو د خوشی کېدو په خبرو کې منځګړتوب نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر په یو بیان کې د طالبانو دا اقدام ستایلی. له بلې خوا د هلمند ولایت د اړیکو او اطلاعاتو د برخې مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل خوشی شوي اسیران ټول سرتیری دي او لوړ رتبه پوځي افسران په ډله کې نشته. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 میلیونه یورو ته لوړې کړې. اروپایي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی. په بیان کې راغلي چې 20 میلیونه یورو اضافي مرسته به د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د استوګنځایونو د څښلو د پاکو اوبو د برابرولو او د ښځو او ماشومانو د ساتنو پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ناظم کریستوس ستیلندیز ویلی دی چې افغانان د سګنی کال له پایله نه یوازې د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو بلکې درنو سیلابونو هم ځپلی. د اسرایلو لوی څارنوال اوخیای مندلبیت د دې هیواد صدر اعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړ. دا اقدام خای اسرایل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. خاغلی مندلبیت پرون خبریالانو ته وویل چې بنیامین نتنیاهو په تقلب د امانت په خیانت او د بډو په منلو تورن دی. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه د لپاره ګرانه وه. نن سخته او ګرانه ورځ وه. ویل نن ما د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مدافع وکیل ته خپله هغه پریکړه اعلان کړه چې له مخې دی په 3 جرمونو تورن شوی. د نتنیاهو په اتهام پاڼه کې ویل شوي چې هغه په یوه قضیه کې د $1,000,000 په ارزښت شمپاین، مشروب او سیګرټ په بډو کې منلی دي او په 2 نورو مواردو کې هڅه کړې چې له رسنیو څخه د ځان په ګټه کار واخلي. د اوکرين پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولی. دیرش کلن ژیتومیر د اوکرين د پلازمېنې کیف او په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. د اوکرين پولیسو پرون په یو بیان کې وویل تورن چې د روسیې وګړی دی او په اوکرين کې پټ شوی و د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د غوښتنې په اساس نیول شوی. په رپورټونو کې د پولیسو له قوله ویل شوي چې وایي نوموړی له داعش سره د یوې اړوندې ډلې مشر ګڼل کیږي. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسیې جاسوسانو او د سربیا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړې. الکساندر ووجیچ پرون د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونه وکړې. دا غونډه پر یوټیوب د هغه ویډیو له خپرېدو وروسته رابلل شوې چې په پلازمېنه بلګراد کې د روسیې د سفارت پوځي اتشه یو سړي ته د پیسو د ورکولو په حال کې ښیي. ولسمشر ووجیچ وویل هغه سړی چې پیسې اخلي د سربیا د پوځ متقاعد افسر و، خو د یې نوم یوازې زیک یاد کړ. د سربیا ولسمشر وویل دې کسانو په ډسمبر میاشت کې سره کتلي و. هغه ونه ویل چې دا ویډیو چا جوړه کړې، خو دومره یې وویل چې سربي ایجنټانو اخیستې. ولسمشر ووجیچ زیاته کړه چې مشکوک روسي جاسوس له درېو نورو کسانو سره هم لس ځلې تماسونه نیولي او هغوی ته دریزلی پیسې هم ورکړي. هغه زیاته کړه چې پر دې سربیره د روسیې د استخباراتو ادارو د هغه غړو فعالیتونه هم مستند شوي چې د سربیا له نهو پوځیانو سره تماسونه لري. خبرونه مله ازادي راډیو نه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په دې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې افغان او امریکایي ولسمشرانو پرون په ټلیفون خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې خبرو کې اوربند په افغانستان کې د اصولې د خبرو لپاره مخکې مهم شرط یاد کړی دی. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو د ناټو د ملکی استازي له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي طالبان د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. یو امریکایي سرناتو اور برنی سندرز وایي باید په افغانستان کې د ټریلیونو ډالرو لګښتونه ودرول شي. د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجدد تر وشل کې دوی ورځ وروسته په دې اړه چې نوموړی چاو وژه بیلابیل او مختلفې ادعاوې کیږي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران حکومت د انټرنیټ په پرې کولو سره هڅه کوي په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال پر وژنو او تراژیدیو پرده واچوي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې ځای شوي. ازادي راډیو او ریو تاسو زموږ سهارنی نیم ساعت خبري مجله ته غواکې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اوربند په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره مخکې مهم شرط بلل او د سولې بهیر د افغان حکومت د مخکخ رول په لوبولو ټینګار کړی. ارګوای خغلی ټرمپ پرون له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو بهرنۍ استادانو په خوش کولو کې د هغه رول ستایلی او هغه ته د واشنگټن د سفر بلنه هم ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
ارګوی د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو له خوشی کې دونیولې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر وروستۍ ماتې او د سولې تر خبرو پورې د بیلابیلو مسایلو په اړه بحث وکړ. د ارګویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر اشرف غني له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره پرون متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال خبرې وکړې. خغلی صدیقي زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غني خغلی ټرمپ ته د حکومت د سولې د وفقرۍ پلان په اړه معلومات ورکړل او خغلی ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربند ټینګار وکړ. د صدیقي په وینا ولسمشر ټرمپ د سولې په پروسه کې د افغان حکومت رول مهم وباله.
رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که به خاطر آغاز مذاکرات
ولسمشر ترامپ تینگار وکړ چې اوربند د سولې د خبرو لپاره دوه مخکې مهم او حتمی شرط دی. د امریکا ولسمشر همداراز تینگار وکړ چې د سولې د بهیر د بریا لپاره ډیره مهمه ده چې په دې پروسه کې د افغان حکومت ګډون او مدیریت حتمی شي.
افغانستان د دې پروسه باید حتمی شوه.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د اوربند او افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غوښتنې رد کړې دي. ولسمشر ټرمپ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو له نهو پړاوونو وروسته په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي پوځي او یو لس نور کسان ووژل شول. د امریکایي پوهنتون د استادانو خوشی کېدل بل موضوع و چې د ښاغلي صدیقي په وینا د دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې خبرې پرې وشوي.
رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور افغانستان تشکر کرد بخاطر
ولسمشر ترامپ د افغانستان له ولسمشر څخه لدې کابل مننه وکړه چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشی کولو کې ډېرې هڅې وکړې. ولسمشر ترامپ ورمورز هم پر ټویټر په یو پیغام کې لخغلی غنیڅ خمنونه کړې و او د امریکایي په هنتون د وسادانو په بدل کې د دریو طالب مشرانو خوشی کېدل د ضرورتیا یو اقدام بللی و. ترامپ لیکلی و د هیلمند چې دا ګام به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو خو پرمختګونو ته لاره پرانیزي. طالبانو د سه شنبه په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور اناس حقانی په ګډون د خپل دریو جګپړو غړو په بدل کې امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2018 کال کې په کابل کې تختول شوی وو خوشی کړل. د لویدیز یو شمیر مشرانو هم د دې تبادله ستاینه کړې او دای د سولې د ټینګښت په هڅو کې یو نوی ګام بللای دی. د ارګویان زیاتوي د امریکا ولسمشر د مکالمې په پای کې خپل افغان سیال ته د واشنگټن د رسمي سفر بلنه ورکړه او افغان ولسمشر هم دا بلنه ومنله، خو ښاغلی صدیقي د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل.
بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي ویلي طالبان د جګړې لاري نشي بریالي کېدای. نیکولاس کی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړې او ویل ناټو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مشوري مالی ملاتړ او ظرفیت لوړونې په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. خاطر پردې سپادې اړه له نورو جزئیاتو سره
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی د پنځ شنبه په ورځ چې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعات په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل ک طالبان د جګړې لپاره غوړي چې بریا خپل کړی نشي بریالي کېدی. هغه وایي
د طالبان ویل نات وین، اټس از سیمپل از دات.
طالبان نشي بریالي کېدی، دا یو واضح او ساده خبره ده. د دې لپاره چې ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې، مشورې او مالی ملاتړ په برخه کې خپل همکاري تجمنه ده او همدغه همکاري کولای شي د سولې خبرو لپاره شرایط برابر کړي.
خغلی کوي د افغان سولې په اړه د سیمې په کچه رامنځته شوی فرصت د دې ښکارندوی کوي چې افغانان تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي. د نوموړي په خبره ناټو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ دا هم خپل مسؤلیت ګڼي چې د سولې پر راوستلو کې د ټولو خواوو سره په ګډه کار وکړي. د ناټو ملکی استازوی ناټو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر ټولو ستر ملاتړی دی. هغه د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې په تړاو تیرو نه پړاو خبرو ته هم اشاره وکړه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تیرې نه پړاوه خبرې چې خغلې خلیزات پکې د امریکا له لورې ښکیل وو د ناتو په همکارۍ پر مخ لاړې. ناتو په دې برخه کې له امریکا سره زیات کار وکړ ترڅو افغانان سولې ته ورسیږي.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغان حکومت د سې شنبه په ورځ دوه امریکایي استادانو د خوشی کېدو په بدل کې درې طالب بندیان له بند آزاد کړل. افغان ولسمشر ویلي وو چې دغه تبادله د خنیت او د دوړو طرفونو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو ګام دی. هغه څه چې بیا طالبانو رد کړل. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته وکیو زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبری مجل اوري. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ته وکړو ولدي اورو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یوې افغان کورنۍ په اړه مقاله خپره کړې ده چې ورباندې څو لسیزې مخکینۍ ماین د روان کال په پسرلي کې چاودلی. د مقالې په پیل کې راغلی چې په بامیان ولایت کې د یوې کورنۍ پر درو زامنو د شوروي اتحاد د وختو ماین وچاودید او دا کورنۍ د غم پر ټغر کښېناوله. دا ماین درې دېرش کاله مخکې د شوروي اتحاد الوتکو غورځولی وو او هلته تر هغه وخته ناچاودېدلی پروت و چې عامر خان لیاقت او مجتبا وموند. مقاله لیکي چې په افغانستان کې ناچاودېدلي ماینونه چې د کوچنیانو لاسته ورځي او پر هغوی چاودي له بیرونکو غمیزو یوه ده. نیویورک ټایمز لیکلی په افغانستان کې یوازې په 2018 کال کې هر میاشت 118 ملکیان د ناچاودلو او شخو سویو ماینونو په پیښو کې ټپیان او ووژل سول. آی ټی وی خبرونې د یو 14 کلن افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې په دې وروستیو کې په برتانیا کې د ملي کرکټ جایزه ترلاسه کړه. مقاله لیکي بشیر جبارخیل د روان کال په لومړیو کې برتانیې ته په داسې حال کې رسیدلی چې نه ورسره پیسې وې او نه هم د کورنۍ غړي. دغه افغان پناه غوښتونکی اوس په تیفورد ښار کې اوسي او د دې ښار د کرکټ ټیم غړی دی. د په اتو میاشتو کې انګلیسي زده کړې ده. دغه 14 کلن افغان بشیر جبارخیل ته په لارډز کې د کرکټ په برخه کې د وړتیا په خاطر جایزه ورکړل سوه. ریلیف ویب خپرونې له افغانستان سره د اروپایي کمیسیون د مالی مرستې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اروپایي کمیسیون په افغانستان کې له هغو خلکو سره چې بشري وضعیت یې مخ پر خرابېدو دی په بیړنیو مرستو کې 40 میلیونه یورو اضافه کړي دي. له دې سره به سږ کال د مقالې په وینا د افغانانو له بحران سره د اروپایي ټولنې ټوله مالی مرسته 10 میلیونه یورو ته ورسیږي. ریلیف ویب په دې مقاله کې لیکلي چې اروپایي ټولنې دا مرستې زیاتې کړي چې په ټول افغانستان کې هغو کورنیو ته په ځانګړې توګه کوچنیانو ته مرستې ورسیږي چې بېځایه سوي او یا هم طبیعي آفاتو اغېزمن کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې له 1992 کال راهیسې بېلابېل بشري فعالیتونه تمویل کړي او تر اوسه یې له دې هېواد سره 802 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د مقالې په وینا په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله 3.4 میلیونه افغانان بېځایه سوي دي. په همدې حال کې 6 میلیونه افغانان اوس هم په ګاونډي ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کوي. په مقاله کې له دغو څخه ډېری یې ناثبت سوي یا غیر قانوني بلل سوي دي.
د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مرشد تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته په دې اړه چې نوموړی چاو وه هغه ته نږدې کسان مختلفې ادعا کوي. د وحید مرشد د کورنۍ غړي په دې اړه ډېر څه نه وایي، خو دومره وایي چې پولیس د مرشد د امنیت په ساتلو او د هغه د وژلو د عاملینو په نیولو کې کمزوري کړې ده. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د سیاسي چارو د شونونکي وحید مجدل وژل کېدو یو ورځ وروسته د د کورنۍ غړي وای پولیس تر اوسه نه دی توانېدلی چې د پیښې عاملین وپیژني. د کورنۍ چارو وزارت د مسؤلینو په خبره مجدل د چهارشنبه د ورځې په ماښام د لمانځه له ادا کولو وروسته په داسې حال کې چې د کور په لور روان و د دوو موټر سایکل سپرو لخوا ووژل شو. کوم فرد یا ډلې تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی او طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د ښاغلي مجده وژنه غندلې ده، خو د پولیسو په خبره د پیښې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي، عدلي او قضایي بنسټونو ته د دغه ترور د عاملینو د نیولو او مجازاتو سپارښتنه کړې ده. د وحید مجده وراره صفی الله مجده له ازادي راډیو سره په خبرو کې امنیتي ځواکونه د خپل تره د امنیت په ساتلو کې په بې پروايي تورنوي.
کسی دزگیر تابوله نشدن و یه خودش ضعف حکومت در رابطه با پیگیری قضیه نشان میده.
تر اوسه هیچ څوک په دې تړاو نه دی نیول شوی. دا په خپله د حکومت کمزوري ښیي. زموږ غوښتنه دا ده چې د دغه ترور عاملین ونیول شي.
د وحید مجده د کورنۍ غړیو د مجده د وژنې د لامل او انګیزې په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. وحید مجده په افغانستان کې د سیاسي چارو پوه و چې د سیاسي موضوعګانو د شننې تر څنګ یې اکثره د طالبانو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول. د سیاسي چارو ځینې پوهان چې له وحید مجده سره یې نږدې اړیکې درلودې د مجده د وژنې لامل د هغه ښکاره تحلیلونه او بې پردې څرګندونې ګڼي. له دغو کارپوهانو څخه اسدالله وحیدی چې په سیاسي تحلیلونو کې ځان د مجده هم فکر ګڼي وایي مجده په حکومت کې دننه کړیو ترور کړی دی. دی په دې اړه د چا نوم نه یادوي، خو وایي څه موده مخکې حکومتي کسانو دی او مجده په مرګ ګواښلی وو.
توسط افراد بسیار معلومه در حکومت است که بر ما گفته شده
په حکومت کې دننه د ځینو معلوم افراد لخوا مونږ ته وویل شول چې هیواد پرېږدی یا سکوت وکړی او کنه نور به ووژل شي.
د دغه شنونکو له ډلې عصمت قانع چې د خواخوږۍ لپاره د وحید مژده کور ته راغلی و وایي مژده ورته څلور ورځې مخکې له یوه ټلویزیون بحث وروسته ویلي و چې په مرګ ګواښل شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په یوې اعلامیه کې د وحید مژده وژنه هدفمنده ګڼلې او ویلي دي چې د افغانستان خلک د داشان وژنو د منابعو په اړه ډېر شکونه لري او په دې باور دي چې د دولتي بنسټونو دنده د خلکو د ژوند او آزادۍ ساتنه ده نه برعکس. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود د دغو ادعاګانو په اړه وایي چې په دې هکله بې مورد تورونه منصفانه نه دي.
د افغانستان او د افغانستان رښتینو زامنو امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې بې بنیاده ادعاوې منصفانه نه دي او دا د هیواد لوړو مصالحو څخه لرې ګڼل کیږي.
مژده شاوخوا شپېته کاله مخکې په بغلان ولایت کې زیږېدلی و. له ده یوه لور او یو زوی پاتې شول. پر مژده حمله پر افغان تحلیلګرانو یوازینۍ حمله نه ده. مخکې له دې د پوځي چارو یو پوه زلمی وردک هم په یوه وسلواله حمله کې ووژل شو. نظر محمد مطمئن، حسن حقیار او احمد سعیدی هغه سیاسي پوهان دي چې مخکې له دې پرې حملې شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو امریکایی سناتور برنی سندرز چې هڅه کوي د امریکا د ډیموکراټانو په استازیتوب د ولسمشری انتخاباتو ته رامخته شي وایي افغانستان کې د ټریلیونو ډالرو لګښتونه باید ودرول شي. سندرز د امریکا له پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن سره په یوه تلویزیوني مناظره کې ویل د ټرمپ په شان نه دی چې سهار له خوبه راپاڅي او په یو ټویټ له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. عصمت ساروان تفصیل لري.
برنی سندرز چې د امریکا په سنا جرګه کې د ویرمونت ایالت سناتور دی په یوه مرکه کې د امریکا پر پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن انتقاد وکړ. ویل امریکا باید په افغانستان کې د تریلیونو ډالرو لګښت پای ته ورسوي. د چې تیره شپه د امریکا د ولسمشر د راتلونکي کال د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو په لومړنۍ تلویزیونی مرکه کې ګډون کړی و وویل د او جو بایډن ترمنځ یو لوی توپیر د بایډن له لورې د عراق د ناوړي جګړې ملاتړ دی. بایدن هم د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند یو له مخکښو کاندیدانو څخه دی. سندرز وویل د عراق د جګړې په وړاندې د مخالفتونو لارښوونه کوله. ښاغلی سندرز همداراز وویل د په باور امریکا متفاوتې بهرنۍ پالیسۍ ته اړتیا لري چې په هغې کې دا څرګنده شي چې د امریکا دښمن څوک دی. په دې صورت کې امریکا د لسو هیوادونو همره پوځي لګښت ته اړتیا نه لري. د وویل
آی ثینک اټ از ټایم افټر سپندینګ مانی
د دې پرځای چې تریلیونونه ډالر په بې پایا جګړو کې ولګول شي چې د زیاتو کړاوونو په سیمه کې د ډیر شمیر خلکو د بې ځای کېدو سبب شوي، هغه وخت راغلی چې خپل ځواکونه خپل هیواد ته راولو. د ترامپ په خلاف به زه دا ډول کار د سهار د درې بجو په یو ټویټ کې ونه کړم. زه به دا کار د نړیوالې ټولنې په همکاري وکړم او که اړتیا وه له طالبانو سره به هم خبرې وکړم. سناتور سندرز زیاته کړه امریکا بالاخره باید د تروریزم پر ضد پر خپلې جګړې غور وکړي. هغه جنگ چې نه یوازې ډیر شمیر امریکایي پوځیان پکې وژل کیږي بلکې په سیمه کې موجود امریکایي پوځیان هم له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د افغانستان موضوع او په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو موجودیت ډیره د پام وړ موضوع نه و. خو دا ځل داسې ښکاري چې لږ تر لږه د کاندیدانو لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د کاندیدانو لپاره د بحث وړ موضوع ده.
بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د ایران حکومت د انټرنیټ په پرې کولو سره هڅه کوي په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال پر وژنو او تراژیدۍ پرده واچوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ګمان کېږي په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه 106 کسان وژل شوي دي. مظاهرې د تورې جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شو چې حکومت د تیلو پر ویش زیره ولګوله او بیې لوړې کړې. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر حکومت تور ولګاوه چې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د تشدد په اړه خلکو ته د اطلاعاتو د رسېدو مخنیوی کوي. د ایران حکومت په روانه اونۍ کې په دې هیواد کې د روانو مظاهرو په دوام د انټرنیټ خدمات قطع کړل. ښاغلی ټرمپ د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل ایران هومره بې ثباته شوی دی چې رژیم یې د انټرنیټ ټول سیستم قطع کړی، څو د ایران ستر ملت د هغه ویرونکو تشدد په اړه چې هلته روان دی خبرې ونه شي کړی. ترامپ زیاتوي ایرانی چارواکي داسې انګیري چې نړۍ به له هغو مرګونو او تراژیدۍ چې عامل یې رژیم دی بې خبره پاتې شي. په ایران کې مظاهرې د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویشلو زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې یې زیاتوالی اعلان کړ. په همدې حال کې راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو په تهران او یو شمیر ولایتونو کې د انټرنیټي خدماتو د بیا فعالولو چارې پیل کړې دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک په یو خبر پانه کې ویلي دي چې له څو ورځو نارامۍ وروسته بیرته امنیت ټینګ شوی دی. خبر پانه چې پرون خبره شوه د ایران وسلوال پاوځ د هغه څه په خاطر چې د ورانکارو پر وړاندې پر وخت اقدام بلل شوی ستایلی دی. فارس خبری آژانس پرون پنجشنبه د یوې نامعلومې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا په ځینو سیمو کې د انټرنیټ د بیا فعالولو په مقصد اقدام تایید کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې له ایراني چارواکو وغوښتل چې ارتباطاتو ته یو ځل بیا د فعالیت اجازه ورکړي او د معترضانو پر وړاندې له زیات زغم څخه کار واخلي. د افنړیوال سازمان ویلي ګومان کوي چې په ایران کې د اعتراضونو لپاره تر اوسه به لږ تر لږه یو سل شپږ کسان وژل شوي وي. ایرانی چارواکو د امنیتي ځواکونو په ګډون د یو شمیر کسانو مړینه تایید کړې، خو د افنړیوال سازمان ارقام غیر موثق بللی دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی وسم یو ور بیا د مهم خبرونو سرټکی. قطر وایي چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشکولو په هڅو کې مهم رول لوبولې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو ویلي دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د خنې د دې اقدام حرکت کوي. د ملي اردو له سرتیری شي طالبانو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلی وو. پرون په لخکرګا ښار کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې واویا میلیونو یورو ته لوړې کړې. اروپایي کمیسون پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی. د اسرایلو لوی څارنوال د دې هیواد صدر اعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړ. دا اقدام ښایي اسرایل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. د اوکراین پولیسو د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولی. دېرش کلن ژیتومیر د اوکراین د پلازمینې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد د استخباراتي ادارې د روسیې جاسوسانو او د سربیا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړې ده. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی زموږ سهارنی نیم ساعته خبری مجلې ته غوښوي. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو ته مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې واوري. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کیږي او که انټرنیټ لري له ازادي راډیو ډاټ کام څخه زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اورېدل شي او همدارنګه زموږ په طالب او ریپورټونو له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د وی پانه پاته اوس پر شو دي ته چې د ژوند رنگونه واورو.
د ژوند رنگونه
لیلو
پچی چې سپځیدلې
دې جنټر پتیل واده تدل تراغلې په چرخی ته د سیان اورا راځي مالک دوکاو هغه غا تازه بوشکانه ده هغه ما را واخستلم هغه ور بلې د مالک پوره صبح په ولي اور واخست غون کاله ځان نور واخست
چا واده و
هل د خپل اوم
دد دی ورته کاوه
ولګ دې د مانو توګ نور تکا
چې نظر نسی
ولګ دور د ته اندور هغه خدای را واچا
هغه تخپل ټوله اوس بزيري
از خپل ټوله اوس زده مالک کاغذ نخسته ګوګل مرته اور نخسته اتما بوشکار اخسته بل خزم نسته هغه بیا دور ونه سوزده لګ لمنه وسوزده خلاص
که بیا دود څنګه سم واس پاتیس
دود ار شای پاتاسو ملاتی زده تراست ما اوس
واده پیغام وخته
نه به ما سوزده خلاص
فکر نکې چې خپل دې بیت
یې کړی کړتوب کنه بیکلتوب کنه ما بوشکا څه کوله کناری ما بیکلتوب ما بوشکا څه کوله بیا څه کړه له وچ کای به می کړه ورته راوړای به ما زړه غاټه بوشکا نه دغه من غری ته ویړه خورای می سر وسوز ده هغه مړ سو هغه مړ سو بیخی ور ډیر تیر کړه د درش په زندای او ز لا تاسو پوره ده دوه میاشتې کې دلته پرتا په دالیز ور نه ته ما وی ور نو واخته بل خز دروازه را پسره باندې کای دالیز به ور واخلی کنه زه در نه سوزیدم سی بیا می په ور منډه کوي خز کمسه کې تا کمسه کې مړ نه سو و به پوشکار من را خالی
خلکو ته څوای دا ستغونی بیتی تی کی
تمنګ دار دا واغه ولی د صورتو اس د سیاتیا تو کیا منګ دلته کور ته زنګ وه ماسی نګه سراتیا تو کیا غ سراتیا تو کی مخ خپل ډاری ګو د ست دونه می تیر کسیا بغیر مش پاور دان دوه میاسه ز پرتای
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو پکې د خبرو شو ریپورټونو مطالبه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ زما همکار ارش همایون سټوډیو ته راغلی او په بل نیم ساعت خبری مجله کې در سره دی.